السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پی خبر کی دا ماسپخین دری بجی شوی دی زانی ساجمن دا خبرون ویان دا فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری با لما سروی پا دی خبرونه کی پا دی گڑه کی با تاسو دا خیبر پختونخوا فاتا او دا غسی یوش میر انو ریپورتونا واره تبصیری او شننی هم لرو اونیس پروگرامونا مدرسی پا اوسنی اثر کی او دا رنگون نڑیام دا خبرونه برخه دا خلومده با دا دی سات خبرونه دا فرخنده اسد نوورو.
افغان چارواکی وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي، سلویخ جوبل د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي بریت کې 15 کسان وژل شوي دي او سلویخ نور یې جوبل کړي دي. د فاریاب گورنر عبدالستار وایي په وژل شوو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزبو. د دغه ولایت د پولیسو یو مشر بریالی بشریار وایي ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه بریت وکړي، کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو، خو زیاتره ویل شوي او ژوبل عام خلک دي. تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د شپږو ویشتو کلو، نهو پلونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ځمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصانونه رسولي دي. دا خبرې د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په پېښور کې د میډیا سره په خبرو کې وکړې. مشتاق غنی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده. هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سنا 3 لک خلک متاثر کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري. د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
تلور ټکونه هغې ته مونږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیره. نن وزیر اعلی هم هلته کې تللی، زموږ ډی جی پی ډی ایم چې کوم دی هم هم هلته کې دی، هلته کې امدادي کاروي روانې دي. 3 ملیون هغې ته مونږ پیسې هم ورکړي دي.
دا سیلابونو په چترال کې 103 کورونه په مکمله توګه تباه کړی دي. بلخوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثر سیمو په دوره دی. د افغانستان انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیشن نن رسمن خپل کار پیل کړ. اجرایی رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیشن رئیس او غړي هم حاضر وو پرانیستی وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا کمیشن به وتوانیږي خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفافیت او عادلانه ډول پر مخ بوزي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن تیر اونۍ د ولسمشر غني لخوا اعلان شو او شاه سلطان عاکفي د رئیس په توګه وټاکل شو. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو نه د غنیخیلو ولسوالۍ شاوخوا ورغلي دي. د ننګرهار د سره صلیب مشر ننګیالی یوسفزی له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وایي
تر دې دمه مونږ 1031 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو ان شاء الله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو.
ننګیالی یوسفزی ویل د اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتره کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه شوې دي. تاسو بشال ریډیو ته وګی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما دا سرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د اوویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او سیمواره لاره ده.
We will stand with allies and partners.
موږ باید اسرائیل په ګډون له خپل اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخت په قرارانه کې نو تر څو چې مو په ایران کې بیګونه امریکایي بندیان نوي خوشی کړي، دا امریکایان باید خپل کورنۍ ته استانه شي. سپینې ماړۍ هڅې پیل کړې دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټمي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وجل شوې دي کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته اویل محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړي د جولای پر اتمه نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وجل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب وو. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جیف ډیویس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د غړو د شبکې مشر وو چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. او بل خبر دا چې پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه مېشتو سیمو کې تیر ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوې بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شول او درې څلوېښت نور یې ژوبل ک. د پولیسو او روغتیایي چارواکو د وینا تر مخه وژل شوو او ژوبلو کې زیاتره 19 کسان شامل وو. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیا په سیمه کې په یو برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي. د رویټرز خبري اجانس د ریپورت لمخې د عراق په یو مرکزی ښار ترمیه کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتر کې پروت دی ځانوجنګي برید الګ تر لږه شپږ عسکر او پولیس وجلی دي. او اوس هم د کرنسیو بای او د موسم حال د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 103 روپیه اخستل کیږي او 103 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپیه 15 پیسې او 111 روپیه 15 پیسې. یو پاوند 159 روپیه 10 پیسې او 159 روپیه 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپیه 80 پیسې او 23 روپیه. یو سعودي ریال 20 روپیه 10 پیسې او 20 روپیه 15 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 80 پیسې او 1 روپیه 40 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 دیر شو کم نه کم شپږ ویش. په بنو کې به زیات نه زیات 15 دیر شو کم نه کم 15 ویش او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 دیر شو کم نه کم 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پښتونخوا کبلستیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پاشاکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد به د دوی احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه را شوې او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
باوری چې آیا د سربیا سب عملیات وروسته وسلوالو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه؟
اوس هغه یاد سره اوله فوکو دتی او بیا د مین د اوچتې په سره یاد تر کې هارمو سره هغه لیدې او په هارمو کې پر یاخان ته عملیات کوي چې لا ورته باندې ختم کړی شوی نه دي.
او نیس پروگرام مدرسې په سنی اثر کې باور چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حد لاس لري
چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم موږ دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا کې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرڅو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د خبر پښتونخوا کابل سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو لکبل راغلو سیلابونو په لسګونو زره خلک اغیزمن کړي دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وايي په دې صبح کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوخته دي. په دې اړه نور حال د احمد الله په ریپورت کې
د نهې په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نهه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړ ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د نوموړي وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپیو د امداد منظوري ورکړې ده چې په کې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو، پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کېږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلای سکیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. د تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. 25 د اوبو سپلای سکیمونو نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رمبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسېدلی. د تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخوا د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي. په ملک کې د بارانونو او سندونو کې د اوبو سطح په حق له د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکي 3 ورځو پورې دمې دمې سره نور بارانونه هم کیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف د فوج متعلقه ادارو ته ہدایت کړی دی چې چترال او د ملک نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې ویلي دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګیو درغلیو پر ضد د دوی د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنې به دوام لري او دا به اوس او دوی به اوس د سبې په زیاتره برخو کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د سفریقي یا درې ګوندیز اتحادی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به دوی په درېمه مرحله کې د درې وڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټول ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړی وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستعفی شوي، تر هغې د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سور لاندې شوو چې پکې په غټه پیمانه ټګي او بددزمي شوې ده.
بنیاد باندی کم سے کم دا وزیر اعلی مستعفی کیدل، یعنی دا حکومت مستعفی کیدل او دا یو غیر جانبدار سٹاپ دلاندی الیکشن کول
د درګوندیز اتحاد د بل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سینټ غړي سینټر حاج غلام علي مشال لیډو ته ویل چې خوشا درې میاشتې وشوي ولې په 1 مئی بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي بریالي شوي نمائندګانو سوګندونه هم لا تر دې دمه نه دي پورته کړی او نو د هغوی یو باقاعده غونډه رابلل شوې ده. د دوی په وینا کچرې داسې په پنجاب کې شو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناستې هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
الیکشن د خلکو اوسه پوری غونډه نه راشوي او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چېرته په پنجاب کښې شوی وي نو عمران خان به بیا په پنجاب کوم الزامات لګولی چې څلور میاشتې وشو دا خلک چېرې مونږ نه تختې او دا کوي او دا کوي. اوسه پورې چا ته پته نه ده چې چا الیکشن ګټلی چا الیکشن بللی دی. اوس هم ریزلټونه بدلېږي. خلک را غواړي چې په نسره وسته نو مونږ چې څومره ضلع دي د دې صوبې په هغې کښې احتجاجي شډول به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې په 13 جولای کېدونکي دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالي نه پرېږدي. ولې هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو سره بیا بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور په وزیر اعلی هاوس کې په غونډه کې مصروفه دي. د پام وړ ده چې په 13 می ټوله خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې دا ټګې او بدنظمۍ په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بدنظمو په ضد احتجاجونه کړي وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه. بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 نه زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 13 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته سورې په دې وروستیو کې وسلوالو په سوابۍ کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په څوکۍ بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لښکر په غړو حملې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د سربیا په نوم تر عملیاتو وروستو وسلوالو خپل ټیکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که نه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی؟ پامیر ساحل یې ځواب درکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سوابۍ کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د یو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دی وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي.
اوس هغې زیاتره سړی اوله په کوټه کې او بیا د مینځه اوچتوي. اوس هغې زیاتره چې دی ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پر اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي، بلکې هغې د ځمکې لاندې شوي دي او کوم ځای کې چې ورته موقع نه راوي انتظار کوي.
که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلېږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته چې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شانتې هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرف باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي. دا نه چې دا څه اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
دا پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدل. شمالی او جنوبی وزیرستانه بے کورشوی خلق کوای بد امنه پوزی عملیات او د کډواله لوجی د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز چې بده د وزیرستان د زنو ماشومانو پلرونه وای کیا خو د دوی ماشومان د خریشون په طریقو خبر شول او بل نو بل خو ته په ماشومانو کې د محرومه احساسم پیدا شوه دي. په دې اړه درته دا رپورٹ خبرو چې پکې د شمالی وزیرستان لزنو خلکو د ماشومانو د خیر خیګړی د ادارو له کارکونکو سره خبرې شوې دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بے کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تیروي. د وزیرستان څخه بے کوره شوي خلک وایي چې د کډوالې ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډیر اغیز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مشکلات وہ یا دولے دے گا وہ خام خا چاہ تصویر بدل سو کا نا دین کی ماضی نجی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بات لے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل رہا کا
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډواله پر مهال د ماشومانو یواسې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوه.
دا اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوه. دا زمونږ بچیان چې کوم دي خاص اړ نه وي، هغه خراب شوه.
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوڑ وایي چې د کډوالې ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومانو د خري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کې دی چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشې غلط طرف ته روان دي، چاغه کې بیکاری دا یا سوال کول یا بازار کې مزدوری دا چا اور سرا ور سرا به بل خو تبدیلی دام دا چې ډېر بچانو هغه دا شهرونو خلک ولې د لغې تعلیمي ادارې ولې د هغه ټیلنټ ولې زونه کې دا مقابله هغه یو با ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپار کې او مشر امتیاز احمد وایي چې د کډواله پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومه ډکوي.
ماشوم غریب خدای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټ کول ملاوي چې دا ماشوم نور شوی دی یا دې چاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وای چې د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهرې نو ماشومان د ویل چې موږ سکول ته ځړو کوي چې موږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې موږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي نو هغه دې پاره چې دې هغه نه پهلې ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونه کورنو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپنا د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورٹ کې.
د 1300 په دوران کې چې د ننګرهار په یوشمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1300 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 1400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 1400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کمی یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپرل شوو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې مونږ سره نور هم راسته مو شي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارث حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست ساتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک کتاب نه پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډي دي، دا دولت چې مونږ سره دام راسته وکړي چې مونږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا بادین لرو، دا دوه ورځ بارانو شي څوک ته بارانو د لاسا مریضان شوی دي په هسپتالو کې پراته دي، در په در خاورې فسر دي.
ما نوم حاجی صادق ده، د سپینغر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی یم، نو دغه مرسته چې دا د فعلا دپاره شوې ده مونږ تر مرستو مننه کړو، مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه. دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي، نور د سروې نه پاتې دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخیلو ته راپکډه شوې وي، دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي. او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوي کورنۍ چې په نخښ شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو مشرانو ونډه ډیره شي او د سیمه او ګاونډیانو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي، نو دا خبرې اترې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې تمامې شي. د خوست مخکخو سره زم همکار نجیب الله الوخیل خبری کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال رو ریتو ول چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا 10 میلیون نفوس لری، پا آکه علما شتا، دیر فاضل خلق شتا، قومی متنفذین خلق کی دی چه کمون هم سیره وندی، دا صلاحیت تا وسپوری نو پر اختیار را کی دایش هم طالبان دی تازیره گی، هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیره گی، دا پروسا بر اختیار افغانی شی. خو پا دی شرط چه پر اختیار سرا لکه سرا کم چه دکتر سب اشرف غنی ووی دا خبره دا پروسا افغانی شی، بهرنی دولتونا دی سیم دولتونا دا طول لست نوخلی او دی زره تل نکومک بسر وکی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنز دستور لمرنه او مستقیم خبری د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زید شاه انګار وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینې همکاري برابری نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ هم سیاست زونه مطلق اکثریت هم شرم یو شمیر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي، او د سوله رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمیر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست وطن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دادی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې ده، کدی مشر دو کدی کند دو کدی سپینګیر دو کدی حکومت په سطح دو. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي ښې معقولې خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کېږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتله وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالا د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
مشال ریډیو تاسو اوره د نجیب الله لوخیل ریپورت مو اوریدو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نملن خبرونه وورو. افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزپو. په چترال کې روانو سیلابونو تر 3 لکه پورې خلک متاثر کړي دي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق علي د میډیا سره په خبرو کې وویل په 100 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 3 کورونه په مکمله تبا شوی دی. مشتاغنی اول د دوی حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 روپو د امداد منظوري ورکړی ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده د غړی د جولای پر 8 د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شوی و. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز د پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړي دي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پینیار خارګوټي کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه میشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو کم خلک سګریټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشره مارګریټ چن 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي. مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوې دي د 19 خبرونې د رنگونو نړۍ. د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې وګورو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی اداري ناسا خلائی جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري لوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې زمکه دا سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلائی جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیاري ته نږدې 14 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوه دی. دغه پیغام په میډر کې موجود د امریکا خلائی ادارې ناسا انټینا ته ملاو شوه دی. دا پیغام له 3.4 کیلومتر لرې ځمکې ته رسیدلې دی او په دې کې 3:25 وخت لګیدلې دی. په دې مشن کې شامل ساينسدانان او انجینران په دې تجسس کې و چې کله به نیو هورایزنز خلائی جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومن وایي چې خلائی جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس د غجاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساينسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دی. دغه خلای جاذبه له پلوټو سیارې څخه های ریزولوشنز عکسونه هم زمکه ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاس او پلوټو سیارې ساتنه شاوخوا 2500 کیلومتر په مسافت کې و او دغه سیارې مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړی دي. د نیو هورایزنز خلای جاس پلوټو سیارې ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقعه و. د کامیابی په نتیجه کې د اتارت نواخلي تر پلوټو سیارې پوری د نظام شمسي نه کلاسیکی سیارو لک تر لګه د یو سفر عمل مکمل شوه دی. نیو هورایزنز خلای جاس پلوټو سیارې ته په نه نیمو کالو کې رسیدلې دي. له شمسي تورین چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2.9 لپاره ځنډول شوې دي. سولر امپلس 2 خلای جاز له جاپان د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لری کول لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نوو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د زن روستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د پینزو نه واخلې تر شپږو میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لار کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. کچری سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسیدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازگار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2.5 میټر وزرو له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اگست میاشت وروسته د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسي توانی هوایی جاز پایلټ اندري بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت سو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسي توانی الوت کې د 2500 کیلومتر سفر په 1:03 غنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسي توانی نه چلیدونکو هوایی جاز د الوت پل پړاو به د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو همشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگتن دی. په ځینو وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیریټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وای. د ماونت واشنگتن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختي طوفاني هواګان چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفی 6.6 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگتن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانه جوړ کړ شوی و. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 230 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخو د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آوټ دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور اکټرانو اریک بانا، کریس پاین او کیسی افلیک نوې فلم دی فاینست اورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنې مشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په دوو برخو کې مات شي او یوه برخه کې د جاز عمله پاتې شي. دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یو ډله په سخت طوفان کې خپل مشن پیل کړی. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فاینست اورز و د روان کال جنوري په میاشت کې نمایشته لپاره وړاندې کیږي.
Chatham, do you copy? I repeat, conditions hazardous.
We've got an 18-foot fracture in our hull. How do you want us to proceed, over?
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast.
It's going to be hurricane strength in an hour.
If we make it out alive from the dark.
What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink. Where you
are. Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourself.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوې فلم بریج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولی وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کیږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
د هندي سینما تر ټولو وتلی اکټر شاهروخ خان نوې فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا شاهروخ خان فلم به د روان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ ته پکې خودل شوی چې شاهروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چت رخکار شي خپل مینوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپړه دی. په فلم فین کې د شاهروخ خان نوم ګورف وی. هندی سینما مشهور ایکٹرانو نانا پاٹیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراہیم اور نصیر الدین شاہ نوے فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایی فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک با دا سپتمبر پا سلورم نیتا نمائش تا پارا وړاندې کیږي. ویلکم
इज्जतदार आदमी बेबस होता है, हफ्ता देना पड़ता है।
आपकी शराफत के चक्कर में मैं कायदे में हूँ, वरना अब तक मेरे खुद के दो चार अलकायदे होते। आपका अपना बेटा आपने बताया भी नहीं।
बताया नहीं का क्या मतलब है? मेरा तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया?
अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा?
अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसी फालता है।
Wanted, मौत का पहला नाम।
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन।
क्या पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې او د ځانګړو پروګرامونو په دله په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان په مدرسو کې د فرقه واریت یا ډلبندې پر موضوع باس شوه دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي تاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی اثر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پوری کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندي یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې پوسنی اثر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بېله اندراجه فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو چې ده رابطه ټول المدارس او بل تنظیم المدارس ده. دې چې کوم د سنی نصابونو د سرخلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندی، بریلوی او د جماعت اسلامي مکتبې فکر خلک چې دا هم نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه، نو دا خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفری په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه د دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه، د هغې نه دوی متاثره دي، او د سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتبی فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قربانی د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو د هغه فکر نه متاثر دي، او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجنا اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزي او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندي تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی. د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو، د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سور دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی، دوی د ټولنې مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیدا. دوی یوازې د جبه په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
لرا پورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکری اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسی کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نور هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو ترڅنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ساینسي په هغه کې تفقي په لحاظ باندې ګنجایش نه وي، هغه نوې د فکر کار د تجدید کار په امت کې هغه پاتې دریم ترګور د لوی مسله دا اسوه چې قوم منتشر شو یعنی قوم په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي خلک یې د چا غو منم زموږ د کلي کې زلزله شوې وه خلک پنجاب ته تللي وو نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي غونځون هم کوي او تعجد هم کوي دغه هم کوي ایا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغه به ورته وویل چې دا مشرکان دي دینه دي هغه ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو پنځو تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړې خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو دغه نور خلک چې دي اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي او دلته مونږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نوم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي دغه څنګه کولای شي چې د یو ساتي نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغه په بيدینۍ او په کفر باندې متهم نه.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپل معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی تسلیم کرتی ہے
نړی د بیلابیلو مفکورو څخه انکار نه کوي بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه روانسته سوی ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپل معاملاتو کې ازادي ترلاسه
کوي معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختاري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې وایاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نو موري وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکوله کیږي نه د شدت پسند خبره پکې تکیږي نه چاپل مسلک ته بد ویل کیږي بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره او مونږ د دې تعلیم نی ورکو چې مثال دی د یو بازار دی یو مارکیټ دی یو شاپینګ سنټر دی په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي لیکن هغه څو واره چې کوم دی ګاک هغه یو دکان ته ځي دا د وجه څه ده نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراویږي.
برخه د همدې شهر په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نشته دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقی کې اختلاف هیڅ نشته سواله رای د اختلاف
اختلاف په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلار جوړ کړی دی. خوشنوم کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوي
ډیر سخت روان کیږي هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فارس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.